آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مسپخین 2:30 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو ورستۍ مخمنې خبری خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوریا. افغان چارواکي د قندار لپاره د طالبانو والی وژلای دی. په بغداد کې د بم په چاودنې کې لکتر لګا ډیر لس شیعه زیارت کوونکي وژل شوې دي او سی آی ای 15 کاله پس د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو جزئیات خبر کړی دي. روانه خبرونه درندونکو یو ساعت دوام کوي خو د خبرونو پرته نور خبرونه چې د ځواني هلي خبرونه او په سبت شوی بڼه یوري تاسو نه هلي کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. ورا خبرونه ز اشرف الله رحیم زوی وایم. امنیتی چارواکي چې په قندار کې د نظامی عملیاتو پر مهال د قندار لپاره د وسلواله طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه احمد د درې څلوختو نور وسلوالو سره یو ځای وژل دي. د قندار امنیه قمندان او د جنوبی ولایتو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرزاق امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل چې مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه احمد د قندار اورزګان د لوی لارې پر سر په روانو پوځي عملیاتو کې تیر مخام د شولیکوټ ولسوالۍ سره نږدې وژل شوی دی. جنرال عبدالرزاق وویل وسلواله طالبانو د نور سیمونه هم خپل ملګري سیمې ته د جګړې لپاره راغون کړي دي خو طالبانو د افغان چارواکو د ادعا په کلک رد کړل. ویل دي چې دغه جنگ کې هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پراتلونکو شپږو میاشتو کې په هغه څلور دېرشو ولسوالۍ کې پراخه نظامي عملیات کوي چې د ناامنیو له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل سکل د حمل د میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې څه کم څلور سوه عملیات اجرا شوي دي. په همدې حال کې د ملي دفاع د وزارت ویان دولت وزیري وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د هیواد د ساتنې وړتیا لري.
افغانستان وسلوال پاوز نه په هغه موسم کې دی چې په 2014 یا 2014 کال کې وو او یا په 2015 کال کې وو. بنان د افغانستان وسلوال پاوز اوس کاملا په وضع باندې حاکم دی او که څوک ونه غواړي چې سوله وکړي د افغانستان وسلوال پاوز د هر نوع تجاوز لپاره آماده دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بل پلاو د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلی کلفلند د افغانستان په سرحدي پوسټو د پاکستاني نظامیانو د بریدونو په اړه وویل چې دا ډول مسایل باید د ډیپلوماټیکو لارو لارې حل شي. د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د هرات ولایت د استیناف څارنوالۍ د رئیس واباسین ځاځي قاتلین نیول شوي دي. ښاغلي عبدالله ډاډ ورکړ چې دغه پیښو عاملین به حتماً سزا ګوري. د هرات ولایت استیناف څارنوالۍ رئیس سمیع الدین رحیم تیرونی هغه مهال په ډزو ووژل شو چې خپل کور ته روان و او 14 کلن عباسین ځاځی بیا په کابل ښار کې د سړي تښتونکو لخوا وتښتول شو او وروسته په قتل ورسید. جمهور رئیس اشرف غنی له دې وړاندې د عباسین د پلار سره د خبرو پر مهال ژمنه کړې وه چې د زوی د قتل عاملین به یې حتماً مجازات ویني. د زابل په ولایت کې چارواکي وایي چې د میزان د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول د خپلو درې ساتونکو سره یو ځای وژل شوی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي چې دغه کسان پرونش په نوښته د امنیتي ځواکونو سره د 15 ساعته جګړې وروسته ووژل شول. ښاغلی فراهی همدارنګه وویل چې په دې نښته کې 15 وسلوال طالبان جوبل شوي هم دي خو افغان ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د عراق په پایتخت بغداد کې د موټر بم په چاودنه کې لکتر لګه ډیر لس شیعه زیارت کوونکي وژل شوي دي. دا شیعهګان د امام موسی کاظم د کالج د لمانځلو لپاره راټول شوي وو چې د اتمې پیړۍ مشهور دینی عالم و. پولیس او د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په برید کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون لکتر لږ اته ویشتنه جوبل شوي هم دي. چاودېدونکي مواد په یو موټر کې چې په تمځای کې درېدلی و ځای پر ځای شوي و او هغه وخت وچول شو چې شیعهګان د بغداد په شمال کې د امام موسی کاظم په زیارت کې راټول شول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغه برید ادعا نه ده کړې. د ترکیه پوځ وایي په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په جنگیالیو د هوان توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه څلور دېرش وسلوالي وژلي دي. پوځ وایي د برید د ترکیه د کیلیس په ولایت کې د داعش د راکټي بریدونو په ځواب کې کړی. د ترکیه پوځ همدارنګه وایي چې د داعش شپږ موټر او 15 مورچې یې له منځه وړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت جان او بخید امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای چې د په سوریه کې د اوربان د بیا عمل کېدو پر سر د تفاهم د لپاره یو امکان ته ورنګدې شوې دی چې په دې کې د سوریه د حلب خار هم شامل دی چې د دوشنبه نه د هوایی بمباری له کبله پکې د تلفاتو شمیر زیات شوې دی. تر رپورت تفصیل د متیولا عبد ناوري.
خغل کیری نن په جنیو کې د سهار د سعودي د خارجه وزیر سره ولیدل. دوی هڅه کوي چې د روسیې په منځګړ تو پیل شوی هغه اوربان بیرته سره نافذ کړي چې د حلب په ښار کې د سوریې د دولتي الوتکو د بمبار په وجه د ماتېدو سره مخ دی. د امریکا مامورین وایي چې د روسیې همکاري ډیره مهمه ده، ځکه چې تر څو روسیه سوریه په حلب کې د حملو نه مننه نه کړي اوربان ګټه نه لري. خو روسیه دغه غږونه نه اوري او وایي چې حلب کې د النصرا غونډې د روسیې ډلې دي او د سوریې لخوا بمبار بې ځایه نه دی. خو امریکا بیا وایي چې دغه بمبار کې ملکی کسان وژل کیږي او د اوربان نه سرغړونه شوې ده. د سوریې فوج د جمعې پورې د دمشق او لاتاکیا په سیمو کې د یو موقت جنگ بندۍ اعلان وکړ، خو ښاغلی کیری وایي چې حلب هم باید د اوربان په سیمو کې شامل شي. د ښاغلی کیری د کوشنو مخې ته ستر خان د روسیې بې توجهي ښودل کیږي چې د خبرو ځای جنیو ته نه راځي، خو ښاغلی کیری وایي چې موږ اوس د روسیې سره مستقیمې خبرې کوو.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی ای ای 15 کاله پس د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو جزئیات په ټویټر خبري کړې دي، خو په خبرګون کې یو شمېر خلکو خوښي او ځینو نورو بیا ناخوښي څرګنده کړې ده. د سی ای ای د ټویټر پاڼه د 2006 میلادي کال را په دې خوا فعاله ده او تر اوسه یې داسې کوم محرم معلومات نه خبره کړي. دغه پاڼه چې شاوخوا 13 لک لوستونکي لري د اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پسې بیا د هغې ورځې تفصیلات خلکو سره شریک کړي دي چې څنګه امریکایي خاصو قواوو وکړای شو چې د پاکستان دننه پټ عملیات وکړي او اسامه ووژني. په دې پاڼه کې د هغې ورځې عکسونه هم ورکړل شوي دي چې د امریکا هلیکاپټر د افغانستان پرواز وکړ او بیا جمهور رئیس اوباما مستقیما د عملیاتو نظارت کوه او څنګه اسامه په ډزو لګیږي او بیا عسکر د هغه ځای نه ووزي چې ولسمشر اوباما ته تصدیق شو چې وژل شوی نفر اسامه بن لادن و. د دغه خاصو عملیاتو جزئیات په ټویټر ښکاره کېدل کيو خو ځینې خلک جذب کړي دي، خو یو شمېر نورې خفه کړي هم دي او وایي چې داسې محرم شیان په ټویټر ورکول ډېر غیر مسلکي چلند دی او سیاسي غونډې متبر ادارې سره نه ښایي. او ورستۍ خبر دا چې د امریکا د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي امریکا نور چین ته اجازه نه ورکوي چې د امریکا په حقوقو تیری وکړي. هغه وایي چې دی په خپله یو کاروباري شخص دی او ولسمشر چې او که چېرته ولسمشر شي نو د چین سره به د تجارت توازن سم کړي. د انډیانا پیالت کې د خبرو په وخت ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې موږ د چین نه ډیر قوي یو او موږ به دا اوسنی حالت بدل کړو. سبا په انډیانا ایالت کې مقدماتي انتخابات کیږي او د سرویګانو نه معلومیږي چې جمهوری غوښتونکو ګوند کې ډانلډ ټرمپ خپل برتري ساتلې ده او د مقابل کاندیدانو ټیډ کروز او جان کیسک نه مخکې دي. که ټرمپ انډیانا کې هم وګټل نو کېدای شي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند لخوا د کاندید کېدو چانس نور هم قوي شي. بلخوا د دیموکرات ګوند د کاندیدانو په ځغل کې د سرویګانو په اساس پخوانی د بهرنی چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د سناتور برنی ساندرز نه لږ غوندې مخکې ده. میرمن کلینټن بلخوا او بخیم د ګیټس په نظر هغه ته له ځانه څوک هوښیار نه ښکاري او داسې شخص د امریکا ولسمشر په کېدو کې تاوان دی. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرت ګیټس همدارنګه د جمهوری غوښتونکو ګوند په کاندید ډانلډ ټرمپ انتخاب کړی دی چې د جمهوری سکدو وړتیا نه لري. ترنودونکو خبر نه مو د امریکا غاګه شناره دونه اوریدل او سم لکه مخکمه چې درته ویلي پاتې خبرونه په سبت شبي بڼوري چې د ځواني هله خبرونه د تاسو نه هله کیږي چې زنګونه وهي.
د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو سبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورټ ده.